السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په 14 کې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی د فرانس پریس خبری اژانس په باور شاوخوا شل کسان په دې 14 کې وژل شوی یا ټپیان شوی دي خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې په دغه 14 کې د یاد وزارت شپاړس کارکونکي وژل شوی دي او تر څلوېښتو زیات نور هم ټپیان دي د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه باندې اخیستی دی د دغه برید په تړاو باندې د نړۍ غنو مشرانو او لودیزو ډیپلوماټانو څرګندونې کړې دي له هغې ډلې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت په خپل ټوټر باندې دغه برید غندلې او همدارنګه پکې د ملکانو وژنه محکومه کړې ده د امریکا او برېټانیا شارج دفترانو هم دغه برید په تړاو باندې څرګندونې کړې او هغه غندلې دي د بشری حقوقو د څار سازمان نن خپل وسو دولس مخیز کلنې راپور خپور کړ په دغه راپور کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزو پر وړاندې د سختو دریزو قوانینو پلي کول د دوی پټولو حقوقو لکه د ژوند معیشت سرپناه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي خوړو او اوبو باندې په اغیزو باندې بحث کړی دی په افغانستان سربیره په اوکراین کې د روسیې په یرغل او همدارنګ په ځینو نورو هیوادونو کې هم د بشری حقوقو په ناوړه وضعیت باندې بحث شوی دی د استرالیا د کرکټ د ملي ټیم او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ترمنز د درې ورځنیو لوبو د لغوه کیدو په ارتباط باندې خبرګونونه دوام لري د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا دغه پریکړه غیر عادلانه او د اندېښنې وړ بللې ده کرکټ بورډ نن په یو اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان سره د راتلونکي نړیوال جام سیالیو د سوپر لیګ درې لوبې چې په مارچ کې پلان شوې وي استرالیا لغوه کړې دي د کرکټ بورډ اداري ویلي د استرالیا کرکټ اداري له لوري ورسته پریکړه عادلانه نه ده او دا پریکړه له وخت مخکې بللې ده د کرکټ بورډ په اعلامیه کې هم درز ویل شو چې افغانستان کرکټ بورډ له دې وړاندې له استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکي لوب لړۍ د ترسره کولو په هدف بشپړې پریکړې ته رسیدلې و چې د یاد بورډ له لوري ورته پوره ډاډ هم ورکړل شوی و تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ یو ځوان لوبغاړی نوین الحق د استرالیا د کرکټ د لوب د لغوه کېدو په خبرګون باندې ویلي و چې په بیگ باش کې به ګډون نه کوي د ازادي رادیو د خبری مجله د ازادي رادیو په یوټیوب او فیسبوک باندې هم په ژوندې توګه باندې کتلای شئ ور بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په افغانستان کې د بهرنیو چارو د وزارت د کارکونکو د وژل کېدو او ټپیانېدو په ارتباط باندې د دغې خبری مجلې ډیره برخه ځانګړې ده لاغې ډلې ده چې په پرونۍ 14 کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر نور ټپیان دي کارپوهان وایي چې طالبانو د دغسې بریدونو په مخنیوي کې کمزوري ښودلې ده
چې دا کوم کس التا ځان مرګي بریټ کړای دای په داس شکل نه وتاي چې د او د طالبانو د شکل توپیر ډیر سخت دی
په دغه بریټ کې د یو ځوان ډیپلوماټ جبران د وژل کېدو په اړه هم ځانګړی ریپورت لرو
و چې یکه بچا بود د ډار زیات
نور مطالب هم لرو د افغانستان د کرکټ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانګزی سره هم مرکه خبرو
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی استرابه شو اول مطلب ته په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په پرونی انتحاري بریټ کې د ورستیو معلوماتو لمخې لکټر لګه شپاړس کسان وژل شوې دي په دې ارتباط باندې اکرام الله اکرام ورستی مسائل کتلې دي او دا چې د غبرید ګڼ خبرګونونه هم پارولې دي لمکسره به جزئیات شریک کړي
سنتر اکسپ دغه حمله چې 13 ورځ د بهرنی چارو وزارت مخته شو که څنګه په رسمي ډول باندې په دې حمله کې د وژل شوی شمیر چې د لګ 15 کسان خودل شوی دی او ویل شوی دی چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوی دی. خو د پیښې لسیمه په بیلابیل اکسونو کې لګ د 9 کسان جسدونه اخکاری چې په ځمکه باندې پراته دي. رویټرز خبری اجانس په یو شمیر طالب سرچینو له قوله په دې پیښه کې د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. خو په رسمي ډول د طالبانو امنیتي چارواکو په دې پیښه کې یوازې هماغه 15 کسان وژل کېدل او یو شمېر نور ټپي کېدل تایید کړي دي. خو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکوونکو د نومونو لیست شریک کړی دی چې د په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوی دي. دغه لیست پر بنسټ په پیښه کې د دې وزارت د بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تشریفاتو، مالیه او اداري، قونسلي برخې، معلوماتي ټکنالوژي، فرهنګي اړیکو او آرشیف برخې کارکوونکي او یو موټر چلوونکي وژل شوي دي. خو په رسمي ډول باندې د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په
بله فکر کوم اکرام زموږ غږ کاورې نو خپل ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مو بند شوی دی که زموږ غږ صحیح درځي. فکر کوم د اکرام په ټلیفون کې تستونځه وا ورسته به هڅه وکړو چې دا بیا را پیدا کړو. خو تر هغه پورې تاسو ازادي رادیو خبری مجله اوري. په لمړني موضوع کې دا و چې په بهرنیو چارو وزارت مخته په پرونی انتحاري برید کې د بهرنیو چارو وزارت لک تر لګه شپاړس کارکوونکي وژل شوي دي او تر 30 نور ډیر کسان ټپیان شوي دي. دغه پیښې ګڼ غبرګونونه هم پارولې دي. له هغې ډلې د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر په خپل ټویټر باندې دغه برید غندلی دی. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم دغه برید او پکې د ملکانو وژل کېدل غندلي دي. غمدارنګ د افغانستان اوسني بشري ناخوالو ته هم اشاره کړې ده. تر هغه مخکې د بریتانیا شارج دافیر هوګو شارتیر او ګڼو نورو لویدیزو ډیپلوماټانو او د سیمې وادونو دغه برید او پکې خلکو ته د مرګ ژوبلې پر رسیدو باندې خواشینی ښودلې او هغه غندلې ده. د برید مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه په غاړه اخیسته ده. دغه ډلې په خپل اړوند ایماق خبری اژانس په ټلګرام باندې یو بیان ورکړی او پکې ادعا کړې چې په حمله کې لزګونه طالبان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي وژل دي. د اسلامي همکاري سازمان او ایسی هم دغه حمله غندلې او په خپل ټوټر باندې لیکلي. دغه سازمان پر دې باور دی چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات د بیا ترلاسه کولو او په ټولو هیواد کې د اړین امنیت راوستلو لپاره له هرې هغې ډلې یا افرادو سره باید په کلکه مبارزه وشي چې تاوتریخوالی کوي او وینه بهوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر خپل ټوټر دا بې هدفه تاوتریخوالی بللی دی. یوا لاند د مبا واخلو د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
ازادي رادیو پر لاندو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
ازادي رادیو ته غواګاست. لکه څنګه چې پاول راپور کې واوریدل په پرونی انتحاري برید کې چې د بهرنیو چارو وزارت مخته په کابل کې وشو ګڼ ځوان ډیپلوماټان وژل شوي دي. لاغې ډلې جبران په دغه برید کې وژل شوی د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو او په دغه برید کې وژل شوی د مور یو زوی او خپلوانو یې دغه په وژل کېدو باندې ډیره خواشینی ښودلې ده. په دې اړه باندې یو راپور لرو چې ستاسو توجه ورته اړو.
په پرونی انتحاري حمله کې د وژل شوي جبران او خی امید و چې ویل جبران د مور یوازینی زوی او د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و. امید ازادي راډیو ته ویل چې او خی د رخصتۍ پر مهال داوودزی مارکیټ خواته په خپل موټر پسې روان و چې په انتحاري برید کې ووژل شو.
از وزارت خارجه که دوار آمده بود میخواست طرف داوودزی
دو بهرنوی چارو لوزارت سخوت لیوه وختلی چی داوودزی خواته په خپل موټر پسی ورشی. د ټکنالوژي په برخه کې کار کاوه. د مور یوزوی و پلاری سپینگی ری دی. دا چی د مور یوزوی و درد ډیر زیات دروند دی.
وا چې یک بچا بود دیگه درد بسیار زیات است.
ډیپلوماټ قاری فضل حق سولنګي بیا درې کاله وړاندې په بلغاریا کې افغان سفارت نه بیرته افغانستان ته راستون شوی وو. اجمل چې حمیدی خورزوی او همي زوم دی ازادي رو لته ویل چې مامای دې ټول قوم مشور وو په مرګ نه اواز دا چې خپل کورنۍ بلکې خپل خپلوان ټول خوار شول.
زما هم ماما و هم می خسر و دیر یونیک او د خچلن خوان وو. په قوم کې به چې هر چا ستونزې درلودل نو د ته باورتل او مشوره یې ورسره کوله. ډیر سخی انسانو هر چا ته خیر رسیده. یو ورور یې د کرونا په وخت کې مړ شو. اوس یوازې یو سپینګیری ورور پاتې دی او خوندې هم شته.
د طالبان حکومت په رسمي ډول د تیرې ورځې په انتحاري برید کې چې داعش وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی دی د 15 کسانو وژل کېدل او د یو شمېر نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. خو د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکې سرچینې چې نغواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو سره د یاد وزارت د 14 ډیپلوماټانو او کارکوونکو لست شریک کړی چې د ده په خبره په پرونی انتحاري حمله کې وژل شوي دي. خو په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د سرچینې په خبره په دې پیښه کې زیات شمېر همکاران ټپیان شوي هم دي چې دقیق شمېر نه دی معلوم. خو تیر شپه ناوخته په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په یوه اعلامیه کې ویل چې له دې پیښې یوازې دوی ته تر 30 تنو ټپیان ورکړل شوي دي. دا انتحاري حمله په کور دننه او بهر په کلکو ټکو غندل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګست کولای شي زموږ دغه خبری مجله د ازادي رادیو په یوټیوب او فیسبوک باندې هم په ژوندۍ توګه باندې وګوري. وربشو کابل ته هلته د ایمرجنسی روغتون چې د بیلابلو چاودنو او حوادثو ټپیان او عاجل ناروغان هلته بستر کیږي. په یو تازه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې دغه روغتون کې د نږدې 14,000 ټپیانو درملنه شوې ده. دغه روغتون په یو ریپورت کې ویلي چې نه نوی سلنه دغه ټپیان په جګړو او چاودنو کې ژوبل شي. د ایمرجنسی روغتون د ریپورت لمخې نه 90% دغه خلک د مرمۍ او چاودنو او د چړو له عمله ټپیان شوی دي. فریدی سیال د ایمرجنسی دغه ورستي معلومات او نور اړوند موضوعات کتلې دي او همدا شی به سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
ډیر مننه سنګزه صاحب. زبدار راپور د فاطمه پونم باندې چې د کابل په لویدیس کې د میزان په اتمه په کچ خونیز مرکز کې د بریټ کې د ټپي شوی او په ایمرجنسی روغتون کې تر درمنل نه لاندې و. د خبرو پیل کړم چې هغه ازادي رادیو ته ویل چې په بریټ کې د بدن ډېر برخې ټپي شوی. هغه ازادي رادیو ته ویل چې زه یو له هغه ټپيانو چې په ایمرجنسی روغتون ته وړل شو ما هلته دوا عملیاتونه وکړل. زما په خیال او د سر دوه برخي جوبلې شو وی همدارنګ د غوګونو پردی هم شکیدلې وی چې هغه اوس د هیواد نه بهر په پاکستان کې ده او هلته د خپل غوګونو درملنه کوي. هغه مکتب خبرو کې ویل چې دغه غوګونو اوس هم کار نه کوي او ردل نشي کولای. په ورته وخت کې د کابل یو بل اوسیدونکو محمد ناصر وایي چې تیر میلادي کال د دوی لپاره ښه کال نو او ترې د کابل په امنیتي پیښه کې ټپي شوی دی. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال د کابل ښار په یوې امنیتي پیښه کې مې تر ټپي شوې ده چې موږ د درملنې لپاره د ایمرجنسی روغتون ته وړي وو. دا زموږ د هیواد حالت دی. هغه خپل خبرو کې زیاته کړه چې هر ورځ ځانمرګي بریدونه او چاودنې کیږي. خلک د بیوزلۍ سره مخ دي او نه د کورونو ګرمول لپاره څه لري او نه هم د خوړل لپاره څه لري. دا د ناصر خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان ایمرجنسی روغتون پیاو راپور کې ویلي دي چې په 2022 کال کې په کابل کې 2,300 ټپیانو درملنه کړې ده چې 90% د مرمۍ او چاودنو او چړو لامل ټپیان شوي دي. ایمرجنسی روغتون چې تر ډیره د جګړې او شخړو د قربانیانو درملنه کوي وایي چې په 2023 کال کې 4,500 جراحي عملیاتونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د سار سازمان خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې د دایشه خراسان څنګه په 2023 دویشتم کال کې پر هزارګانو د بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستل چې پترس کې څه باندې وسو کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه بریدونو کې د وژل شوو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی. خو ویلي دي چې د مزار شریف خار د دوکانونو په سیمه کې چې کوم چاودنه شوې وه یو دیرش کسان پکې وژل شوي وو او اتیا کسان نور پکې ټپیان شوي وو. د کابل په لویدیځ کې د کاش پرخوانیز مرکز په برید کې بیا 350 کسان وژل شوي دي او سلطنه نورې ټپیان په دې راپور کې ښودل شوي دي. د دغه راپور په یو برخه کې د هم ویل شوي دي چې د خطر سره مخ خلکو ته د امنیت په برابرولو او ژوندۍ پاتې شوو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو پر سوال کې طالبان پاتې راغلي دي چې دغه پاتې راتلو په سبب باندې هم ډېری کورنۍ زیانمنې شوي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غواګیاست کولای شئ زموږ پروګرامونه د آزادی رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم دارنګ ټویټر باندې هم داشي په ژوندې توګه باندې هم وګوره. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال اگست رئیس دریسو وات یا رسنیو د غیوات کې فعالیت درولې. د هغو تازه موندنو لمخې چې پرون چهارشنبه د دې ټولنې لخوا خبري شوې د طالبانو لبیا ځلی واکمنې دوه مخکې افغانستان کې 509 رسنی فعالې وي چې اوس شمیر 102 تر راټیټ شوی. اخو یو شمیر افغان خبریالان د رسنیو روان حالت او په وړاندې پرتی ستونزې جدي او د اندېښنې وړ بولي. محمد خاطر پردیس دغه مسله تعقیب کړي او دا شبیر سره جزئیات شریکوي. مهرباني
ډیر څه مننه. سلام تاسو ته ستاسو نه ځي ګټولو لیدونکو او ریدونکو ته. خو کوم اورت تاسو اشاره وکړه ما په افغانستان کې لیا داسې رسنی مسول سره خبرې وکړې چې دغه رسنی هم حاله تړل شوې ده اوس فعالیت نه لري. دغه رسنی مسول وایي چې طالبانو لوري پر دوی باندې دوه عامل او چې دوی رسنی وتړل شوې او د اطلاعاتو نه لاسرسی و بله مسله دا و چې ډېر زیات فشار د دوی لخوا ویل کېده ورته چې تاسو باید د دوی د حکومت مطابق د طالبان د حکومت مطابق هغه پالیسیانې باید مخته یوسئ. دغه د ښې په داسې حال کې دي چې بیا تازه د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنې تازه ویلي چې په 2021 کال کې د اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 308 رسنۍ تړلې شوې دي. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې د طالبان لوبیا ځل واکمنې دوه مخکې افغانستان کې 509 غږیزې تصویري او چاپي رسنۍ فعال وي خو اوس شمیر 102 تر راټیټ شوی دی. د راپور کې ویلي شوی چې اوس مهال 15 تصویري 102 غږیزې 9 خبري اژانسونه او شپږ چاپي رسنۍ فعالیت لري. د افغانستان د ژورنالستانو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې د رسنیو د برخې 80% نارینه او 13% خزینه کارکونکو هم خپل دندې له لاسه ورکړي. دغه ټولنه په راپور کې هم ویل شوی چې مالی بحران اطلاعات نه لاسرسی او د اطلاعاتو سانسورول د رسنیو د بندیدو عمده عوامل دي. یو شمېر افغان خبریالانو به دغه مسلې ته هم خبرګون خوده لري او روان حالت د اندېښنې وړ خوده. خو له دې ټولو سره بیا د بشر حقوقو نړیوال سازمان په خپل هغه کلینی راپور کې وړاندې کړی دی په هغه کې په افغانستان کې د رسنیو یا د ازادي بیان وضعیت د اندېښنې وړ خوده. دغه سازمان په خپل کلینی راپور کې چې د پنځم ورځې خبر کړی ویلي د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دوه راهیسې دغه هیواد کې په سلګونو رسنۍ تړلې شوې او د اټکل له مخې چې دوی کړی 80% خزینه او خبریالانو خپل دندې لاسته ورکړي. د طالبانو ویان سي ګلام مجاهد سره مخ خبرې او کتاب یې دا ټول دغه څرګندونې او دغه اندېښنې ردوي وایي چې له هغه وروسته چې په افغانستان کې اشغال پای ته ورسېد د دوی په وینا البته رسنۍ وتړل شوې او دغه محدودیت په ځخ خودي ورته دښمن دي. بله
مفصل جزئیات لمو سره شریک کړو. اوس به ورشو نرګس مومنت چې د بشری حقوقو د څار سازمان په حواله باندې موږ ته ریپورت راکوي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې داسې قوانین او سیاستونه تحمل کړي چې په پراخه کچې خزي لخپل اساسي حقوقو به برخي کړي دي. د سازمان د پنځمې پورس په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور په خبرولو سره ویلي د طالبانو لخوا د سخت دریزو قوانینو په لیکیدو د خزینو د خزو د ژوند پر ټولو برخو باندې اغیز کړي. خو د خزو د حقوقو ځینی فعالان بیا وایي چې نړیواله ټولنه باید داشان راپورونو د چمتو کولو پر ځای د طالبانو لخوا د خزو د حقوقو د ښکارا سرغړونو په تړاو ژر تر ژره اقدام وکړي. مهرباني نرګس.
سلامونه ستاسو زه سپ تاسو ته درنه اوریدون کو ته ډیره مننه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه زه به هم ورزیاته کوم نن د بشری حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د وضعیت بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی دوی وایي چې د طالبانو له خوا د ښځو پر وړاندې د سخت دریځ او قوانینو پلي کول د ښځو په ټولو حقوقو لکه د کار د زده کړو ازادي سفر کول ژوند کول او معیشت سرپناه روغتیایی خدمتونه ته لاسرسی حتی په خوړو او اوبو باندې هم اغیز کړی دی دوی دا هم وایي چې د طالبانو په حکومت کې د ښځو ته د قضا ملکی یا هم په نورو لوړو بستونو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکړل شوې ده او د دې ترڅنګ ښځې له محرم پرته له سفر کولو او یوازې له کوره وتل هم منع کړی دي دوی زیاتوي چې طالبانو ټول خزې حتی په ټلویزیون کې هم خزنه خبريالانې مخپټول او تاړ کړی دي خو طالب چارواکي به د بشري حقوقو د څار د سازمان د راپور پاړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی خولای خو په خوې د خزو د حقوقو د نقص پاړه ویلی و چې دا د افغانستان د کور د افغانستان کورنۍ موضوع ده او دوی خزو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اقونه ورکړي دي په دې اړه مونږ ځینې خزینه خبريالان او بخي خزینه د حقوقونو فعالان هم وپوښتل دوی بلا بل نظریات لودل ځینې دا سوي چې داسې کار چې طالبانو شل کلنه جګړه یوازې خزو سره د مبارزې لپاره او بل کوم مخینه دلودله همداسې یو بل خزینه فعال بیا اضافه کوي چې د دې راپور د چمتو کولو پرځای باید نړیوال ټولنه طالبان له خوا د خزو د حقوقو د ښکارا سرغړونو پر تړاو ژر تر ژر اقدام وکړي ځکه افغانستان کې خزې ورځ تر بل له خپل حقوقو به برخې کیږي او په تیار او پیو به برخلیک چاپريال کې ژوند کوي په ورته وخت کې بیا او چا په خپل ټوئیټر باندې کې لیکي چې د جنسیتي نابرابرۍ له امله افغانستان د خزو اونجونو په برخه کې تر ټولو په یو بد هیواد بدل شوی دی او یادونه ورته چې پر افغانستان د طالبانو
بیا ځای مننه چې وخت کم دی په نور پروګرامونو کې بیا تاسو راوخلو د اوس لپاره مننه و موریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د خزو په وړاندې د محدودیتونو په ارتباط باندې اندېښنه خوده لیوه اوس به ورشو د کرکټ موضوع ته د استرالیا کرکټ بورډ کرکټ استرالیا په یو بیان کې ویل دي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو د تعلیم او کار د بندیزو په ارتباط او په خبرګون باندې له افغانستان سره په مارچ میاشت کې پلان شوی درې ورځې یا او ډی آی لوبي لغوه کړی دي دغه پریکړې ګڼ خبرګونونه پارول دي تازه خبرګون نو به بختيار سایل راته وای مهرباني
لکه څنګه چې تاسو ویلې د استرالیا کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې د طالبانو د لوري د خزو انجنونو پر زده کړې او تعلیم د لګول شوی بندیزونو لامل دی لدی هیواد سره د کرکټ درې ورځې سیالي چې په مارچ میاشت کې پلان شوی وی لغوه کړی دی دوی ویلې چې په ټول نړۍ کې د خزو او نارینو لپاره د لوبي د ودې ملاتړ ترجمن دی او په افغانستان کې د خزو انجنونو لپاره د خوش شرایط په تمه بد دې هواد له کرکټ بورډ سره همکارۍ ته دوام ورکړي بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې له لوري ورسته پریکړه عادلانه نه ده او دا پریکړه له وخت مخکې بلل ده ازادي رادیو ته د کرکټ بورډ پر لګل شوی اعلان کې ویل شوی دي چې دوی له دې وړاندې د استرالیا سره د دوه اړخیزو ناستو په پایله کې د راتلونکو لوب لړۍ د تر سره کولو په موخه بشپړې پریکړه تر رسیدلې وو چې د یاد بورډ له لوري ورته پوره ډاډ هم ورکړل شوی چې پر بنسټي افغان کرکټ بورډ په خپل قربتوب له هیواده بهر د لوبو د تر سره کولو ځای غوړه مدیریت د امنیت ټینګښت او نورو اړوند مواردو ته بشپړ چمتواله درلود افغان کرکټ بورډ د پریکړه سیاسي غیر منطقي له وخت وړاندې او د افغانستان له یو ستر او کرکټ سره مینه لرونکي ملت سره جفا بلل ده د دوی په وینا چې استرالیا کرکټ له دې وړاندې د دوه هیوادونو ترمنځ یو ځانګړی ټیسټ لوبه هم د سیاسي او نامعقول پریکړه په پایله کې زندول ده په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی دی چې افغان کرکټ بورډ بل استرالیا سره په خپل اړیکو او د دوی په سترو سوداګریزو سیالیو بیگ بیش کې د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا غور کوي دوی ویل دي چې تر هر سوداګر دی به دا موضوع د کرکټ نړیوال شورا سره شریکي دغه راز د دې پریکړې د خبرګونونو په دوام کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو هم خپګان ښودلی دی لومړنی افغان لوبغاړی چې ټویټ یې وکړ نوین الحق هغه ویلی وو د استرالیا د کرکټ بورډ پریکړه ماشومانه ده او په وینا یې چې استرالیا د کرکټ د ملاتړ پر ځای د افغانانو یوازینی خوښي هم ترې اخلي همدارنګه د استرالیا د بیگ بیش لیگ د ایډلیډ سترایکرز لوبډلې لوبغاړي او د افغانستان د شلوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان هم سخت خبرګون ښودلی دی او هغه ویلی دی چې افغان کرکټ ډیر پرمختګ کړی او د استرالیا دا پریکړه بیرته شاته بوزي هغه غواخ کړي کاستریا له افغانانو سره په کرکټ لوبه کې دراحت احساس نه کوي، نو ده به هم په بیگ بیش سیالیو کې برخه وانخلي. ستانګزه سپ دغه راز د افغانستان د ټیسټ او یو ورځنۍ لوبه لوبډلمش رحمت شهیدی بیا د افغان لوبغاړو په استاد ولای لاسټرالیا هیله کړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي.
ډیره مننه کوم محمد بختیار سایل، ډیره مننه کوم چې ورستی جزئیات لمونږ سره شریک کړل. البته په دې رابطه باندې خبرګونونه دوام لري، ګڼو افغان لوبغاړو ټویټونه کړي دي، بیانونه ورکړي دي. دوی نور تفصيلات به په خبرونه همدارنګ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدونکو ولیدونکو ته واچو. خو اوس به د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني اجرایی رئیس شفیق ستانګزی سره د فریدی سیال مرکه تاسو ته خبره کړو چې د استرالیا د همدغي پریکړې د عواقب او د راتلونکو مسایلو په اړه ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
یقینا ډېر یو خوشنونکی خبر ده د افغانستان د کرکټ لپاره، د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره. واقعیت خو ډېر خراب ځکه دي چې یو د افغانستان د کرکټ ویلیو په نړیواله کچه ډېره کته غورځوي، او بل یو ډېر سترې سیالۍ وي چې د موږ د لوبغاړو لپاره به ډېر زیات اهمیت درلود. پریکړه سوی دا حتمان دا پریکړه مخکې له مخکې نه د افغانستان کرکټ بورډ سره به شریک سوی وي یا به نوی شریک سوی وي، خو دا هغه ټول مسایل ول چې مخکې له مخکې نه باید د غم خوړل سوی وای، باید پراپر لابي سوی وای، او د دغه مسولینو سره نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسولینو سره بلکې د نړیوال شورا له مسولینو سره همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې سوی د افغانستان کرکټ لپاره لابي سوی وای، او نړیوال باید په دې قانې سوی وای چې بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډېر زیات ضرورت لري. متاسفانه دا یو کار هم نه ده سوی، چون دغه وروستۍ دوه درې ورځې کوم پیشرفتونه سي اوسول، اول د نړیوال شورا اجرایی رئیس بیان راغی، او نن د استرالیا د کرکټ بورډ دا پریکړه راغله. ډېر خوش خبر ده، د افغانستان به عواقب ډېر وخیم وي که صحیح مدیریت نسی.
اسان اگزیس اپ کدام را تو یی څه فکر کوي چې استرالیا دغه پریکړه وکړه تر لوبي لغوه کړي؟ آیا د دې امکان شته چې نور هیوادونه ورته پریکړه وکړي؟
اوس هر شی امکان لري، چون زه ډیر زیات خوشحاله ما کله سم د افغانستان د کرکټ بورډ کلنۍ راپور واوري. د کلنۍ راپور کې دوی دا په ډاګه وویل چې دوی ټول مشکلات حل کړي دي، د نړیوال شورا سفره او همدارنګه د دوی راتلونکي سیالۍ ډیرې زیاتې دي. نو که اوس ورته وګورو دغه ټول صرف یو اعلان و د رسنیو دپاره او د کرکټ مینوالو دپاره. متاسفانه شاته هیڅ کار نه ده سوی، هیڅ نوه لابي نه ده سوی، او افغانستان کرکټ بورډ باید پرو اکټیو وای، باید دا مشکلات درک کړي وای چې نړیوال بل دوی څخه دا غوښتنې لري چې د خویندو کرکټ همدارنګ افغانستان کرکټ بورډ کې د لیډرشپ کومارنه سه کومه سوی ده، غیر قانوني سوی ده، دا ټول پوښتنې ولې دې پوښتنو ته باید دوی مقنع جوابونه ورکړي وای، او د ستونزه باید مخکې له مخکې نه حل کړي وای. نو اوس هر څه امکان لري، چون دی نړیوال شورا اجرایی رئیس چې فلډایز دوه ورځې مخکې په ساوت افریقا کې هم د پډاګه ویل په مارچ کې بعد مارچ په غونډه کې به دوی چې افغانستان په کرکټ باندې بیا کتنه کوي کې دای سي په دې کې ډېر ستر فیصلې وکړي. زه نه پوهېږم چې د افغانستان کرکټ بورډ دلته وضاحت وړاندې کې مینوالو ته، ملت ته، او همدارنګه نړیوال ته وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره یو مستقله اداره ده، دا کوم دولتي اداره نه ده، دا کوم سیاسي ارګان نه ده، له دې سره باید سیاسي برخوردونه سي، او نه تنها او نه د افغانستان کرکټ ته زیان ورسیږي، چون دا د شپږ درس میلیونه وګړو د خوشحالۍ یو علت او د خوشحالۍ یو هیله ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی اجرایی رئیس شفیق ستانګزی او چې د استرالیا د کرکټ د بورډ د اعلان په ارتباط خپل جزئیات او تحلیل له موږ سره شریک کړل. دا چې د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه چې افغانستان سره لوبي لغوه کړي دي، د افغانستان د کرکټ لپاره خورا خطرناکه مسأله وبلله.